درنو خوږ اوریدونکو السلام علیکم زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د آشنا رادیو د نن ماقام د خبرو اترو د خبرونی کوربه یم په قطر کې د طالبانو او د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې خبرې اترې شوې دي او د بلکې دا د بشپړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ نه دي شوي خو د طالبانو ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره او د قطر د چارواکو سره درې اړخیزه غونډې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د افغانستان د ولسمشر سفر واشنگتن ته په تیرو دوه ورځو کې داسې ویل کېدل چې د شنبې په ورځ به واشنگتن ته سفر کوي، بیا هغه لغوه شو او یا وځنډېد بل وخت ته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي نن وویل چې دا ځنډېدلی دی او نیټه لا هم بله نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. دلته په واشنگتن کې هم ځینو سیاسیونو د افغانستان د طالبانو سره د راتلونکي هوکړي په اړه نظرونه څرګند کړي دي. پخوانیو ډیپلوماتانو یو لیک یا اعلامیه خپره شوه، په هغه باندې اندېښنې وښودلې چې موږ ته ځینې ټکي روښانه نه دي. همداسې د کانګرس د استازو د خونی، البته باید ووایم چې د استازو د خونی چې هلته دیموکراتان اکثریت دي او هغه د بهرنیو چارو کمیټه مشر چې د کانګرس غړی هغه هم دیموکرات دی، هغوی یو ځل بیا په رسمي ډول د ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتي دي چې په همدې سپتمبر میاشت کې د دوی غونډې ته یا مجلس ته حاضر شي او په استماعي غونډه کې د افغانستان کې د روان وضعیت په اړه او چې د طالبانو سره کومې هوکړې ته دوی رسیدلی دي د هغې په اړه معلومات ورکړي. او په یو شکل یې داسې اخطاریه هم ورته ویلي دي چې که چیرته دوی ورته حاضر نه شي. د بهرنیو چارو وزارت ته یې څرګندونه کړې ده چې ښاغلي خلیلزاد نور باید د پټو یا دنګو دیوالونو تر شا دا کار ونه کړي او که چیرته بیا هم حاضر نه شي نو سپینه هغه قانوني جلب ته وایي چې کله دوی د قانوني لارو څخه یو څوک غواړي نو هغې ته دلته یوه انګلیسي اصطلاح ده چې موږ به دې غونډې ته په قانوني لارو باید راوبه غوښتل سي که چیرته حاضر نه شي. پخپله دغه وضعیت او د طالبانو سره خبرې بالاخره بعد له هغې د ښاغلي خلیلزاد له مرکې چې په ډېر څه یې روښانه کړل د هغې په اړه جدي غبرګونونه څرګند شول او اوس یو څه ناڅرګند دی چې کوم لور ته روان دی. عام ولس او عام خلک اندېښنې ډېرې دي. زموږ په همدې اړه باندې د افغانستان نه د خلکو نظرونه ماخلو. ستاسې هم ټلیفون کولی سي په دې خپرونه کې چې د چا مسؤلیت دی او څوک باید څه وکړي، د افغانستان حکومت په دې وخت کې څه کولی شي. ولسمشر غني دریز تاسې ردوي، تاسې ستایي، ملاتړ یې کوي چې د دې هوکړې د طالبانو سره د شوې هوکړې مخالفت یې کړی دی او نور هم په دې اړه باندې د انتخاباتو د کېدو پلوي کوي، بلکې غواړي چې په خپله نیټه باندې باید انتخابات وشي. که څه هم امریکا دا په څرګند ډول نه دي ویلي چې انتخابات دې نه کېږي، خو وایي چې سوله لومړیتوب دی. نور داسې کاندیدان هم ډیر، اکثریت کاندیدان په دې نظر دي چې که سوله انتخابات که چیرې د سولې په لار کې خنډ کېږي نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. یو میلمه هم لرو او تاسې هم ټلیفون کولی سي د امریکا غږ دې خپرونې ته. له دې وړې وقفې نه وروسته زه د میلمه سره خبرې کوم. د امریکا غږ د خبرو اترو خپرونې ته تاسې غواړئ استئ.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 090-0-0-0.
درنو خوږو اوریدونکو، اوس بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. فیض محمد زلاند د کابل پانتون کې استاد د سیاسي چارو څیړونکی او د سولې په هڅو کې هم له ډېرې مودې کلونو راهیسې کار کړی دی، په یو سیاسي نظر هم لري، خپل نظر لري. خبرونه حتمی نه ده چې د دوی سره زه مخکې له دې چې د دوی نظر واورم غواړم تاسو ته د روښانه کړم چې دغه خبرونه د ټولو لپاره ده، تاسو هم زنګ وګلی سي او هر څوک کولی شي. فیض محمد زلان صاحب، په خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم او پیل کله دی وکړو چې واشنگټن ته د ولسمشر غني سفر اعلان که څه هم رسمي اعلان یې موږ ونه لیدو، خو داسې ترتیبات نیول شوي وو چې واشنگټن ته سفر وکړي بیا بیرته اوس ځنډېدلی دی. دا په دې د سولې په چارو کې د څه ډول یو عمل و چې بیا اوس بیرته ځنډېدلی دی، د دې علت څه کیدلی شي، وضعیت څنګه ارزوي؟
مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سولې بحث ماته داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستی شوی خلیجزاد په خپلې وروستۍ مرکه کې په ډېرو واضح ټکو وویلي چې د سولې خبرې تړلې دي. د طالبانو سره یوه هوکړه لیک هغه تکمیل شوی، یوازې د ټرمپ چې د دوی ولسمشر ده د هغې اجازې او امر ته دوی انتظار باسي چې کله لاسلیک شي. په دې برخه کې اندېښنې ډېرې دي. امریکا کې هم ځینې کسان شته چې اندېښنې لري او فکر کوي چې د سولې هوکړه لیک لا ډېر زیات وضاحتونو ته اړتیا لري. خو د دې ټولو اندېښنو تر څنګ په افغانستان کې ډاکټر صاحب غني او د دې ملګرو ډېر سخت غبرګون په دې اړه وښوده. دوی فکر کوي چې د سولې هوکړه لیک په دې معنا ده چې ډاکټر صاحب غني باید واک پرېږدي، ټاکنې وځنډېږي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې نه د افغانستان د راتلونکي نظام اساسي قانون له سره لیکل او د طالبانو په واک کې د جوړېدلو لپاره زمینه مساعده شي. د دوه اندېښنو چې ډاکټر صاحب غني د خلیجزاد سره راغبرګي کړي په متعددو مجلسونو کې، کله چې خلیجزاد کابل کې و، د امریکې د سفر یا امریکې ته د غوښتلو پرېکړه پکې وشوه، په هغه کې دوه درې موارد ډېر زیات مهم دي. لومړی مورد دا چې امریکا غواړي ورته یوه هوکړه لیک چې هغه د تعهد او د ژمنلیک ورته ویلی شو د امریکې او د افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شي، چې دا به د طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک تر څنګ د امریکې ملاتړ او تعهد د افغانستان د بنسټونو څخه هغه پکې ذکر شي. دویم داسې د ډاکټر صاحب غني اندېښنې هغه د خلیجزاد له خولې نه ده ونه منلې چې وایي ورېدي، خو جوابونه خو برګونه واوري. فکر کېږي چې د امریکا ولسمشر به خپله هغه اندېښنې چې ډاکټر صاحب غني ته خلیجزاد جواب کړي دي هغه به ورته یوځلې بیا جواب کړی شي. درېیمه ډېره مهمه خبره ویل کېږي چې د هوکړه لیک د لاسلیک کېدو څخه وروسته به دا سفر د بیازرې لپاره ترسره شي. فکر دا موجود دی چې هوکړه لیک به لاسلیک شي تر دوشنبې پورې، او دوشنبه به بیا ټرمپ او ډاکټر صاحب غني سره ګوري. اوس یې لاسلیک کېدلې ځنډېدلې دي. ماته ښکاري د لسم یا یولسم د سپتمبر څخه وروسته کېدای شي ډاکټر صاحب غني سفر واشنگټن ته ترسره شي. په دې وخت کې به د طالبانو او د امریکې ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی،
د واشنگټن کې له ټرمپ سره یو ځای لاسلیک. صحیح، دغه ژمن لیک یا ریکمیټمنت د امریکا هغه ژمنی او تعهدات چې د افغانستان سره پخوا کړي دي او تړونونه یې ورسره لاسلیک کړي دي، د دې ضرورت چې بیا یو ځل د هغې یاده کېږي او تکرارا د ولسمشرانو ترمنځ، د ټرمپ او غني ترمنځ، یا د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطحه دا شی بیرته له سره کېږي. د دې ضرورت ولې احساس شوی ده او دا د څه دپاره کېږي؟
د دې لپاره ګڼ دلایل دي. جګړې دلایل ډېر مواجه او مهم دي. لومړی دلیل دا چې امریکا خپلو ولس ته، خپلو سیاستوالو ته او خپلو ملاتړو هېوادونو ته چې د ناټو په جوړښت کې ورسره همغږې وو، اتلس نولس کاله یې ګډه جګړه وکړه، په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړه، د هغوی د ملاتړ د دوام یو لیک دی، یو شمن لیک دی. یعنې دا یوازې امریکا نه، بلکې ټول هغه هېوادونه چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کړې ده او اندېښنه لري چې افغانستان د بیا ځلې لپاره باید دې ملګرتوب دې تعهد پرېنښودل شي، دغه تعهد راپسېره کړي. دویم ډېره مهمه خبره، د افغان حکومت د اندېښنو ده. افغان حکومت پرې وروستیو کې اندېښنه راپسېره کړې ده. داسې فکر موجود دی چې خلکو ته یو منفي پروپاګند کړی ده، په دې معنا چې طالبان او امریکا سوله کوي او امریکا افغانستان طالبانو ته پرېږدي. د دې شمنډې لارې نه امریکا غواړي د همدې پروپاګند په خلاف یو عملي ګام پورته کړي، په دې معنا چې افغانانو ته وښيي چې نه، موږ امریکا طالبان افغانستان طالبانو ته نه پرېږدي، بلکې غواړو راتلونکي حکومت سره هم چې هغه به امریکا طالبان بې برخې د ورته تعهداتو له مخې نه خپلې مرستې ته دوام ورکړو. درېیم ډېره مهمه خبره ده چې امریکا افغان حکومت له هم یو مشروع جوړښت او یو مشروع لوري په توګه باندې پېژني. غواړي د سولې هغه حکومت چې دوی له طالبانو سره د لیدلې په توګه لاسلیک کړي، هغه ته یو مشروعیت وروبه کړي، او فکر په کې دا راخوندي شي چې کومه سوله، کومه حکومت چې د طالبانو سره شوې ده، د یو مشروع دولت په چوکاټ کې ورته
سره. فیض محمد زلان صاحب، دغه د خپل چې دا تاسو کومه خبره وکړه چې دغه اندېښنه راپورته شوې ده، یا تاسو پروپاګند نوم ورکړ چې پروپاګند چې امریکان افغانستان حکومت طالبانو ته سپاري، راتلونکي به طالبانو سره وي، د دې رامنځته کېدل د چال لوري قصدي عمل وشو، د پروپاګند چال خوا وسو، او یا هم آیا واقعیت هم داسې ده، دغه هوکړه داسې شوې ده؟ تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده. موږ په دې اړه باندې غواړم چې یو ټلیفون د نورو خلکو نظرونه هم راواخلم، تاسې په خپله د هغوی غږ هم واوریه. رحیم خان شایدار سره د ټلیفون په لیکه کې دی، په افغانستان کې یو ځوان او سیاسي چاري. شایدا صاحب، خبرونه ته خره غلاست، مهرباني. دغه د ځلان صاحب خبره تاسو واوریدل چې دغه پروپاګاند یا دغه اندېښنه چې رامنځته شوی ده، د دې مخنیوي لپاره باید واشنگتن او کابل وای ترمنځ خپل یو هوکړه لیک بل امضا کوي او غواړي چې هغه تاسو هم دغه پروپاګاند بولی کنه، دغه خطر جدي احساسوي چې د افغانستان په دغه د طالبان او امریکا ترمنځ هوکړه لیک رښتیا هم طالبانو ته د حکومت سپاره نه ده؟
خاورین صاحب تاسو سلام، او زلان صاحب سلام، او اوریدونکو ته سلام. د زلان صاحب هغه فکري خط ما ته او ممکن تاسو معلومي، زموږ ډېری اوریدونکو ته به هم معلومي، د اکثر وخت چې خبره کوي یا کوم دریز لري.
شایدا صاحب، زه دلته مو د اشخاصو خبره نه، ستاسي ته دغه خطر ما درته ویل چې تاسو ته د خبر جدي واقعي ښکاري که د زلان صاحب سیر پروپاګند ښکاري؟ مهرباني خپل نظر ووایئ.
زلان صاحب په ناسته، زلان صاحب هم دا خبره کوي چې افغانستان اشغال دی، او د افغانستان اشغال خبره هغه څوک کوي چې هغه عملا د افغان ملت او افغان حکومت پر ضد باندې جنګیږي، د پاکستاني ریاست په فرمایش باندې د افغان ملت او افغان حکومت پروګرام دی جنگ کې عملا.
تاسو څه خبره کوي شایدا صاحب؟ مهرباني لطفا خپل نظر راکړئ.
د نظر چې دا اوازې دي، دا دروغ دي، یا دا افواهات دي، دا ردوم موضوع جدي ده. د امریکا او د طالبانو ترمن دا څه ویل کیږي چې هوکړه دا څه ویل چې طالبان به پر امریکایانو باندې برید نه کوي او امریکایان به پر طالبانو باندې برید نه کوي. دغه د دې خبرو په جریان کې به بین الافغاني خبرې پیل کیږي، او د بین الافغاني خبرو په جریان کې به جګړه د افغان حکومت او افغان ملت پر وړاندې دوام لري. دا معلومه خبره ده کله چې امریکایان پر طالبانو باندې برید ونه کړي او جګړه همدغه روانه وي، لږ سره امکان لري چې دغه جګړن نورم زور واخلي او دایش دلیتم د دې زمينه مسایل سي هغه نور هم جګړې ته زور وتوړي.
یعنی زبر د خبر یعنی ستاسي دغه خطر داسي ده چې کله طالبان او امریکایان خپل منځ کې د سولې وکړي چې په یو بل باندې برید نه کوي او د طالبان او افغانستان ترمنځ به خبرې هم روانې وي، تاسو وایئ چې دا سم کار نه ده، باید خبرې د دوی ترمنځ باید سوله ونه شي؟
نه، سوله په هر صورت سره باید وشي، خو هغه سوله چې هغه کې هم افغان حکومت دغه اوسنی جمهوریت نظام وساتل شي او هم د افغانانو هغه ارزښتونه چې دوی لپاره سوي کرښې دي هغه باید وساتل شي، او دغه سوله باید د دې لامل نه شي چې بیا یو بل خونړۍ جګړه رامنځته شي یا کورنۍ جګړه رامنځته شي یا د ایش ډلې ته د دې زمینه مساعده شي هغه افغانستان کې خپل حضور پراخي یا نور ترهګرو ډلو ته د دې زمینه مساعده شي هغه د ګاونډیو هېوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي کړي او دوی جګړې ته دوام ورکوي. دا و چې څه کېږي دا په دې معنا باندې ده چې یوه ډله ختمیږي، امارت ختمیږي او خلافت پر څو باندې درول کېږي. دا په هیڅ صورت سره هیڅ یو افغان ته د منلو وړ نه ده چې یوه ډله دې له منځه ځي او بله ډله دې راپورته کېږي، هغه دې بیا د افغانانو وینې بهیږي او دغه وطن جوړوي.
صحیح زلان صاحب نه بمده پوښتنه وکړو، زلان صاحب دغه خطر چې طالبان او امریکایان په خپل په یو بل برید نه کوي خو د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ به جګړه روانه وي، دغه ویلوی خطر ده، تاسو ماده واورېدل دغه خطر آیا په دغه خبرې اترې چې مذاکرات سي کله پیل سي فکر کوي چې دوی مو یو اوربند ته سره رسیدلې سي کنه؟
د انسان دښمن تر ټولو ستر د معلوماتو کمښت، کله چې موږ معلوماتو کمښت ولرو موږ له ستونزو سره مخ کېږو. په کلین کې په یو سل پنځه دېرش ورځو کې د امریکایي پوځیانو د پنځه زره کسانو له پنځه زره پوځیانو د وتلو خبر راځي. د دې یو سل پنځه دېرش ورځو نه هدف دا ده چې د یو سل پنځه دېرش ورځو کې به امریکایان وي، هغوی به خپل ملاتړ لري د افغان حکومت څخه، هغوی به دوی ته اشغال نه وایي، هغوی به جګړه کوي په یو پردي ملک کې، په یو پردي ولس باندې رشپنیز عملیات کوي، ځوانان به ورته شهیدانوي، کورونه به ورته تلاشي کوي، په سپو باندې به داغي. مګر هم په دې یو سل پنځه دېرش ورځو کې اټکل دا هم ده او دا په تړون کې واضح ویل شوي دي چې په دې یو سل پنځه دېرش ورځو کې به نوی حکومت رامنځته کېږي، بین الافغاني خبرې به حتمي یوې هوکړې ته رسېږي، پایلې ته به رسېږي، اوربند به حتمي ترسره کېږي، سرفصلي حکومت اوربند او جګړه به پای ته رسېږي. نو کله چې یو سل پنځه دېرش ورځو کې اتلس کلنه جګړه موږ پای ته رسوو، ولې ورته ښه ونه وایو؟ ولې د دې سولې څخه ملاتړ ونه کړو؟ ولې د افغان غمیزه شهره ورځ د هر لوري څخه خلک وژل کېږي، میندې بل کېږي، خویندې پکې کونډې کېږي، د هغو مخه ډب نه کړو؟ هغه خلک چې جګړې ته ادامه ورکوي، هغوی په غارونو کې پټ دي، په زرې موټرو کې دي، هغوی د جګړې څخه چاغېږي، پړسېږي.
زلان صاحب له دې چا انکار نه دی کړی چې په افغانستان کې دغه جګړه خصوصا دا تېره اونۍ داسې روښانه یو څرګند مثال دی چې هر لور ته په ولایتونو کې د کابل په شمول بېګناه خلک هم وژل شول او د دواړو خواوو سرتیري د طالبانو وسلوال هم ډېر تلفات یې په ډېر ولایتونو کې لرل. همداسې د افغانستان د اردو او د پولیسو او حتی بهرانیان په دغه د کابل په چاودنو کې ووژل شول، بیا دغه وروستۍ پیښه په ننګرهار کې رامنځته شوه. دغه وروستۍ دغه اونۍ ښه بېلګه ده چې په دغه جګړه کې افغانان وژل کېږي او له هر لوري وژل کېږي. په دې سره چا اختلاف نه ده کړی، خو زه دغه ستا خبره د شایدا څخه پوښتنه کوم چې په که د طالبانو سره د افغانستان د حکومت او دغه پنځلس کسیز استازي یا هیئت چې ورسره کښېني دې ته تاسې هېڅ خوشبینه نه ښکاري، دغه د ستاسې د علت یې څه ده چې ډېر فکر کوي چې دغه هغه خبرې به نتیجه ورنه کړي یا به افغانستان د سول لور ته نه شي ولاړ؟
خاورین صاحب، په زلان صاحب چې کوم وخت پیشګنه کوي چې دومره کم وخت یو څه پنځه دېرش ورځې که څنګه ما ژغه سم وانه ولیدي، خو ممکن همدومره یې ښه ولیدي چې په دومره وخت کې به نوې حکومت رامنځته کیږي بین لافانی خبرې به نتیجه ورکړي. که موږ نورو بین لافانی خبرو ته وګورو چې د افغانانو ترمنځ پخوا په تېرو حکومتونو کې ترسره شوي دي، هغه هېڅکله مثبته پایله نه ده ورکړې، هېڅکله قربند رامنځته شوی دی که یو جوړ روغه سوې ده، هغه بېرته ماته شوې ده. دا بېخي نه ممکن ده کله چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې یو کال ته غځېږي، کم وضعیت یو کال دوام کوي. دا څنګه کېدلی شي چې د افغانانو ترمنځ به چې کم وضعیت اتلس نولس کاله جګړه شوې ده، بین الافغاني خبرې به په دومره کم وخت کې نتیجه وتوري؟ دی چې د نوي حکومت رامنځته کولو خبره کوي، نوی حکومت په دې معنا باندې چې موقت حکومت، او موقت حکومت هغه خبره ده چې موږ ته فرمایش او خواهش د پاکستان صدر اعظم عمران خان لري. پاکستان صدر اعظم عمران خان هغه څه غواړي چې هغه د افغان حکومت او افغان ملت پر زیان باندې
روغه جوړه خصوصا د دوه دغه سلورو سیاتلس کال جګړه کړې وي، تبن یو لار ورته پیدا کول وي، او یاد موقت حکومت یو لار کېدلی سي، اما نور لارې هم شته. تبن د افغانانو ترمنځ دا خبره ما پخپله په قطر کې په دوها کې د دواړو لورو نه پوښتنه کړې ده، او هغه رښتیا هم ډیر څه د دوی په دې موافقه کې نه دي راغلي د امریکانو او طالبانو ترمنځ، او په دې تاکید کې چې دا خبرې به بین الافغاني خبرې هاته خلیزاد ویل سي په ډیر واضح دا خبره هلته کوله چې د دې ډیر امکان شته چې افغانان تکل په خپلو منځونو کې کینی او یو ډیر ښه لار راوباسي چې اوس به هېڅ ورباندې موږ فکر ته نه رسیږي. نو زه په شخصا داسې دغه کار ډیر د افغانانو ته پرېښی ده که هغه طالبان دي که د افغانستان حکومت ته چې دوی په خپل
دم پر ام دی باور باندې م چې بین الافغاني خبرې بل اخره نتیجه ورکړي، خو په دې شرط باندې چې هم داوود اوربن اعلان کړي چې دا څه نه کیږي دلې چې هلته به بین الافغاني خبرې جریان لري، کل وزر مشکلات او مطرح کیږي، او هلته به جګړه هم دوام لري. جګړه به په داسې حال کې دوام لري چې امریکا به پر طالبان باندې برید نه کوي، او طالبان به له افغان حکومت سره جنګیږي، عام افغانان او افغان پوځ به وژني. په داسې حالت کې
یو ټلیفون بل اخلم دلته سره زلان صاحب تاسو غږ واوري، یونس احمدزی زموږ سره په ټلیفون په خبرونه کې ورته ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او مهرباني وکړئ دغه بحث تاسو موریدو مشخصا ستاسو نظر اوس اورم چې دغه هوکړه چې د طالبانو امریکایانو ترمنځ لاسلیک نه شوه خو کېدی سي اعلان سي یا لاسلیک شي، ستاسو اندېښنه څه ده؟
مننه خادم صاحب تاسو ته دوستانو ته سلامونه. د افغان ولس اندېښنې دا څو ورځې ګورمه ټول اندېښمن دي، هغه حالت سره به خامخ شي لکه څه قسم چې پرنسوان د نجیب او ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت حالت کې ول افغانان اوس هم هغه څه حالت کې فکر کوم هغه څه چې د موافقتنامې نه معلومات خلکو سره شیر شوي دي، البته دقیق به نه وي، ولې هغه د هغه ارزښتونو له منځه وړل دي چې شل کاله موږ هغو ارزښتونو ته قرباني ورکړې ده، افغان ولس ورته قرباني ورکړې ده، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ورته قرباني ورکړې ده، او د خریزات خطا ایستل دي چې افغان ولس یې خطا ویسته. خو ده په ټویټر باندې او همیشه به یې مشهوره مقوله وه چې په هېڅ شي باندې به موافقه ونه شي تر څو چې په څلور واړو شیانو موافقه ونه شي. دا په دوو شیانو موافقه شوې ده، ولې د افغانانو ترمنځ د یوې خبرې افغان ولس ته پېژنه
نه دو دا یو لاند اپ ام دا خبره به زید زلان صاحب نه نور اخلمه چې د دوی نظر ام ځلې کې سي اضافه دلته وکما غ د خپل معلومات او چې مو په قطر کې ولیدل یا مو واوریدل هغه څلور ټکی وسم په خپل ځای دي په بل شکل باندې په دې امیدواری سره چې دغه څلور سره به د یو بل سره د یو بل سره مشروط سوي دي، د سره پیل سوي دي چې ټول ځواکونو به ولا وتلي نه وي، د القاعده پر ضد باندې د طالبانو دریځ باید روښانه سوی وي، ټول ځواکونه به ولا وتلي نه وي، په افغانستان کې به د سولې د بین الافغاني خبرې اترو باید نتیجه ورکړې وي، نو دغه سي دغه او ټول ځواکونه بوتل نیوی په افغانستان کې به عمومي اوربند ته نتیجه رسیدلې وي. زلان صاحب همداسي تاسو هم همدا دیوبل سره مشروط بولی کنه؟
اول دا بالکل مشروط دی. اول دغه پاس ډېر مهم دی، چېرې موږ خپلې لاس باندې د خپلو ملي وطنو ملي ځواکونو او د خپل حکومت سره ملا ور ماتو. کله چې وایو چې امریکایان نه یو طالبان له دې حکومت سره جګړه کوي، نو دې د مانا د شمېرې ورته ورسې. ولې ملي ورته د طالبانو وژني؟ حکومت د طالبانو وژني. حکومت د زورور کېږي، طالبان ورپسې اخلي. که جنګ د حکومت او د طالب ترمنځ، که جنګ د امریکا او د طالب ترمنځ، نو امریکا او طالب خوشوله وکړه، قرار غلی سم باندې کېنه چې دوی کیسه خلاصه کړه. په املا غنان موږ تاسو ته خبر راوړل، موږ طالب یو څه اسلامي موږ ارزښتونه دي دا به راسره پالي. طالب وایي چې نه پالم، بیا به موږ باس راپورته کړو. داسې یو شی نه دي چې سیلاب نه راغلی، موږ کلاس نیولی موږ دي. بله خبره دې خلیجات ته څلور خبرې کړې وې، څلور سره خبرې غامدې کړې. اوله خبره چې تهدید بنه وړاندې کېږي، طالبان ضمانت ورکوي، روس چین چیغې وهي چې ځانونه یې دي تهدید بنه کېږي. دغه خبره چې موږ وځو د تقسیم اوقات لمخنه، تقسیم اوقات هغه حقوق تر شي چې څور نه شي چې کومه له سر سوسیه ده په دې کې وي. دغه خبره چې د افغاني خبرې باکمن کیږي، طالبان حاضر دی، بنو په څلور سره خبرو کې په د افغاني خبرې ذکر شوی دي، د حکومتي خبرې دي ذکر شوی، د افغاني خبرې کیږي حاکمن. څلورم خبره چې په افغاني خبرو تر څنګ د اوربند لاندې طالبان او امریکایانو دا څنګه کړی چې تعهد وکړي یا په اګریمنت کې یا په تړون کې به دا ذکر راځي چې کله د افغاني خبرې پر مخ دي ته اوربند کیږي. که چیرته طالبان هم ته افغانان وایي او که افغان حکومت هم افغانان وایي او فکر کوي چې موږ د طالبانو سره ګټه کې نه شي، دا افغانان دي. نو دوی نه باید د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د عدالت له نظره نه باید یو بل سره ووژني.
دا ډیره مهمه خبره هم ده. طالبان کوم دلایل باندې نه غواړي چې دغه خپل دلایل بلري په مطبوعاتو کې، عام په رسنیز ډول باندې نه څرګندوي چې د افغانانو سره به دوی په راتلونکي کې څه ډول هغه کوي. اما په شخصي له مطبوعاتو پرته هلته دغه څنګه چې تاسو وویل په همدې نظر موږ ته څرګند کړل، همدغه سوالونه ما سوالونه وکړل او همدغه ځوابونه تقریبا همداسې ځوابونه راکول چې د افغانستان ولس، د افغانستان زموږ خپل ولس ته، موږ د افغانستان سره روغه جوړه، ټول باید پکې شریک وي، د ټولو سره خبرې کوو، موږ نهادونه نه خرابوو، ملي اردو نه خرابوو او ملي پولیس نه خو. په هر صورت دغه یو لنډ نظر د عزت ګل صافی صاحب اخلم، خبرونه ته وخت هم ډیر کم پاده ده. صافی صاحب ستاسو نظر غواړم او بیا دغه خبرونه راغونډو. مهرباني وکړه صافی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه فورین چې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. هغه چې وخت کم دی، زما نظر په دې باندې دا دی چې یو خو دغه حالت ډېر زیات ګند دی، ټول افغانان
وضاحت ډېر نسته ګوري،
دا حالت ګند دی او هیڅوک په دې نه پوهېږي چې وضعیت کوم طرف ته روان دی. کله چې نهم پړاو ختمیږي، توقع خدا و چې دلته به دغه تړون باندې لاسلیک کېږي او خلکو ته به اعلانېږي، اما دغه بیا اوس لسم پړاوی دی شروع شه. نو بل طرف ته امریکایان او طالبان سره په دوحه کې نږدې کېږي او موافقې ته رسېږي، خو دلته افغانانو وژل چې دي
تاسو ټینګار په وضاحت و. عزت ګل صافی صاحب ډېره مننه او ډېره بخښنه غواړم چې د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. استاد فیض محمد ځلان صاحب له تاسو ډېره مننه چې په خپرونه کې برخه واخیستله. یونس احمدزی صاحب له تاسو ډېره مننه کوم، کور ودان. او همداسې شایدا صاحب، رحیم خان شایدا صاحب، ډېره مننه په خپرونه کې د ټولو ګډون او ټلیفونونه مو وکړل او ما درته ټلیفونونه وکړل، تاسو خپل نظرونه څرګند کړل. بیا هم درنو اوریدونکو، امریکا غږ د میلمنو له نظرونو سره موافق یا مخالف نه دی، دا د میلمنو نظرونه ول، موږ نه څوک تاییدوو نه ردوو. خپرونه ستاسو د نظرونو دپاره ده، د امریکا غږ د ماښام د خبرو اترو خپرونه ستاسو نظرونو دپاره وي. وضاحت باندې ټولو ټینګار وکړ چې ډېر وضاحت وي، اما ښېګڼې او بدۍ هم خلکو پر ګوته کړې، اندېښنې هم ډېرې دي. تر بلې خپرونې پورې په الله سپارمه، د ټولو میلمنو او اورېدونکو څخه اجازت غواړم. د خدای په امان.